په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو د خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکړم، پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر روزا اوتنبایوه له طالبانو وغوښتل چې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هېواد د باثباته، سوله ییز او سوکاله راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي. میرمن اوتنبایوه نن یکشنبه په یوه اعلامیه کې وویل، د افغانستان اوسني واکمنان د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې په دې هېواد کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسؤلیت لري چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشري حقونه خوندي کړي. نن د دسمبر میاشتې 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او دا ورځ داسې وخت رارسیږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت له طالبانو د بشري حقونو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه نن یکشنبه په خپل ایکس شبکه افغاني ټویټر کې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتنه کړې چې د څلورو فعالانو په ګډون د بشري حقونو د ټولو مدافعانو په خوشي کولو سره د بشري حقونو نړیوالې ورځې درناوی وکړي. د ښاغلي بینت په وینا، جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی او پریسا آزاده د سپتمبر په 19 نیول شوي او تر اوسه د طالبانو په توقیف کې دي. په عین حال کې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم پرون شنبه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د بشري حقونو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. هغې ویل، جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقونو نور مدافعان دي چې د هغې په وینا یوازې د افغانانو د حقونو د دفاع له عمله په بند کې دي خوشي کړی شي. د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لوري د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکانو هلته له بمباریو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. په عین حال کې د اسرائیل د پوځ لوی درسیز ویلي، هېواد دې ته اړتیا لري چې په غزې تړانګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. هرزي هالوی پرون شنبه دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د امریکا متحدو ایالتونو د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې هغه پرېکړه لیک رد یا ویتو کړ چې د اسرائیل او سخت دریځ حماس ډلې ترمنځ په غزه کې فوری اوربند غوښتنه کوله. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یکشنبه وویل که په غزه کې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان بیړنی اقدام تصویب هم شي په سیمه کې به د روغتیایي وضعیت ښه کېدل چې هغه ناورین وباله ناممکن وي. دغه بیړنی اقدام چې افغانستان، قطر، یمن او مراکش ملاتړ کړی، غوښتنه کوي چې غزې ته د طبي پرسونل او اکمالاتو ننوتو ته د اجازه ورکړل شي او هم د روغتیا له نړیوال سازمان څخه غواړي چې د روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو په وړاندې تاوتریخوالی د مستند او د روغتونونو د رغولو لپاره د مالی تمویل یقیني کړي. په بنگلاديش کې چارواکي وایي، د بنگلاديش د اپوزیسیون د عمده ګوند 15 غړي په تیرو دوه اونیو کې په زندان کې مړه شوي. دا خبره د مړو شوو کسانو خپلوانو هم تایید کړي. د پیښه داسې مهال لکېږي چې په بنگلاديش کې د روانې میاشتې عمومي ټاکنو په درشل کې په زرګونو کسان لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي. د بنگلاديش ملت پال ګوند یا بی ان پی د جنوري د 8 نیټې ټاکنې بایکاټ کړي چې په دې سره د صدر اعظم شیخ حسینه بیا ټاکل کېدل یقیني شوې دي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د آسیایي جام سیالیو په ترڅ کې نن نیپال ته ماتې ورکړه. دغه 50 اوله لوبه افغانستان پیل کړه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې د 222 منډو هدف وټاکه، خو نیپال ونه توانید چې ورکړل شوی هدف پوره کړي. تنکی زلمیانو خپله لومړۍ سیالۍ د هند په وړاندې بایللې وه. بله مسابقه د روانې شنبې په ورځ د پاکستان په وړاندې ده. که د پاکستان په وړاندې بریا خپله کړي، افغانستان به نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. خبرنامه ملازه دی رادیو اوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن وبالا او پر واکمنو طالبانو یې غږ وکړ چې د ټولو اساسي بشري حقونو ته غاړه کېږدي. یوناما دا غوښتنه نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15 کلیزې په مناسبت کړې ده. په دې اړه په راپور سربیره دا موضوع مو د حقوقي چارو له یوه پوه سره هم په مرکه کې څېړلې.
زمیر کوم چې کچیر طالبان دغه موازین ونه مني یا دغه اصول له نقص نه چې صریح ډول او په شدت سره نقضیږي، د دې مخنیوی ونه کی د دې رسمیت پیژندلو مسله ځنډنه کیږي.
یو شمیر افغان جونی د دوحې فارمات له غونډې چې نن پیل شوی او سبا هم دوام کوي، هیله کوي چې پایله به دوی ته د زده کړې لاره هواره کړي.
په دې هیله یم چې دا نشست په ګټه وي او دوی داسې یو تصمیم ونیسي چې بیرته د افغانستان نجونو په مخ باندې د پوهنتون او مکتبونو دروازې خلاص.
له صرافانو د یو شمیر افغانانو د شکایتونو په باب واوري چې وایي صرافان د پیسو په لیږد رالیږد کې قصدن ځنډ رامنځته کوي.
مشکل دا دی چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
په کابل کې د یو شمیر ټکسي چلوونکو او د دې ښار لککړې هوا د شکایتونو د دې ښار د اوسیدونکو د ککړې هوا د شکایتونو په باب هم بیلابیل راپورونه لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر روزا اوتنبایوه په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن بللی او پر واکمنو طالبانو یې غږ کړی چې د ټولو اساسي بشري حقونو ته غاړه کېږدي. یو نامه دا غوښتنه داسې مهال کوي چې نن د بشري حقونو نړیواله ورځ او دغه ورځ د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 15 کلیزه ده. یونما دغه راز د نورو اندېښنو تر څنګ دا هم ویلي هغه کسان چې د بشري حقونو په ملاتړ په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه غږېږي له نیولو ګواښونو او سانسور سره مخ دي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یونما وایي سره له دې چې امنیتي وضعیت ښه شوی خو په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا هم کړکېچن دی. یونما نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې لیکلي د نجونو او ښځو سره د طالبانو سیستماتیک تبعیض چې هغوی یې د ورځني او عامه ژوند له ډېرو برخو ایستلي روښانه دی. د طالبانو حکومت ویان صبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي بیا وایي دوی د غیر قانوني وژنو، شکنجو، خپل سری نیولو او بدني سزاو ثبتولو ته دوام ورکوي، مګر هغه کسان چې د بشري حقونو په ملاتړ په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه خبرې کوي له خپل سری نیولو، ګواښونو او سانسور سره مخ دي. د اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې د افغانستان د باثبات او سوله ییز راتلونکي لپاره د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او د اساس په توګه ورڅخه کار واخلي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د یونامه د مشر روزا اوتنبایوه له قوله راغلي واکمن چارواکي په افغانستان کې د اوسیدونکو ټولو وګړو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو د ساتنې او ترې د ملاتړ قانوني او لوی مسؤلیت لري. هاخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فائق وایي د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې د تصویب 15 کلیزه داسې مهان منزل کېږي چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقوق او بنسټیزې ازادۍ نقض کړي دي. ښاغلی فائق خپل اکسپانډ زیاته کړي دوه کال کېږي چې نجونې او ښځې له زده کړو او کار محرومې دي او د افغانانو ژوند، ازادي، امنیت او خصوصي حریم هیڅ ډول خوندي نه دی. په همدې حال کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویلي د بشري حقونو مدافعان باید ونیول شي. هغه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانډ پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو هغه ښځینه او نارینه ملاتړې له بنده خوشي کړي چې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کوي. د راپورونو پر بنسټ د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو څلور فعالانی جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی او پریسا آزاده هم د اوس د طالبانو حکومت په زندان کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو د ملاتړ کمیټې په یو لیک کې چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغان نجونو او ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلاسن ته یې لیکلی د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقونو د زندانی فعالانو د خلاصون غوښتنه کړې. د دې لیک په یوه برخه کې لدوی غوښتل شوی چې د بشري حقونو د ملاتړ، ازادي، امنیتي خوندیتوب، د زندانیانو د شکنجي، د مخکنیو قاضیانو، څارنوالانو او امنیتي ځواکونو د ترور مخنیوي باید د خپلو کارونو په سر کې راولي. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت دا غوښتنې او اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو اوسنی رژیم په نړیواله کچه په جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو په نقص تورن دی، خو دوی تل دا موضوعات رد کړي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر روزا اوتنبایوه په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن بللی او له طالبانو یې غوښتنه وکړه چې د ټولو اساسي بشري حقونو ته غاړه کېږدي. یو نامه دا غوښتنه نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15 کلیزې په مناسبت کړې ده. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه کې چې 15 کال مخکې تصویب شوې ده، افغانستان هم دغه اعلامیه تصویب کړې ده. افغانستان په شمول هیوادونه دغه اعلامیه موادو ته تر څه حده متعهد دي؟
په ټوله کې متاسفانه د بشر د حقوقو هغه موازین چې د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه او په هغه پورې اړوند نورو کنوینشنونو کې مسجل شوي دي، په شکل د اشکالو په دنیا کې متاسفانه دولتونو لخوا نقض شوي دي. البته دا د سیمانه لري چې په ځینو هیوادونو کې دا کچه ډېره لوړه ده او په ځینو هیوادونو کې دا کچه ټیټه ده. مثلا ډېر ښه مثال همدا د غزې جګړه، ډېر نږدې مثال همدا ده چې همدا اوس په سرعت سره د بشر د حقوقو موازین تر پښو لاندې کېږي او انساني حقوق له منځه ځي، چې په خصوص د حیات حق چې له ټولو نه اساسي حق ده هغه تر شدید تهدید لاندې ده، یا د صحت حق یا لکه دغو نور. یعنې په مجموع کې د سویل شو چې لوی قدرتونو په دغه ځاوی کلو کې کله کله دې مسلې سره سیاسي برخورد کړي. د امنیت شورا غړي پر اس کې دي، مثلا دا شم د وسوګره په چین کې د اوغور مسلمانانو سره د چین د دولت چلند د ټولو انساني موازینو ضد ده. او لکه دغه نور مثالونه
لري. د طالبان حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه لري، د نړۍ هیڅ یو هیواد هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ورڅخه غوښتنې لري لکه د بشري حقوقو او د همدغه د بشري حقوقو د نړیوالې لمی باید ټول هغه مواد دوی عملي کړي د نورو میثاقونو او نورو. طالبانو هم ویلي چې د هغه نړیوالو مکلفیتونو ته چې د اسلام سره په ټکر کې نه دي، که هغه د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه ده یا نور د بشري حقوقو په برخه کې، هغو ته متعهد دي. څه فکر کوئ چې آیا دلته کوم یو تناقض موجود دی؟
ګوره، اصلا د بشر د حقوقو اسناد، بین المللي اسناد چې اعلامیه او کنوینشنونه او پروتوکولونه په مختلفو یا بیانې دي، دا بعضې د اصول هغه اصول دي چې دولتونه که حتی د غړیتوب هم نه لري مجبور دي هغه باید رعایت کړي. اما ځینې حالات داسې دي چې هغه منطقوي دي، مثلا بعضې سو کنوینشنونه دي چې یوازې اروپایي اتحادیه کې تطبیقیږي. اما راول په دې چې د اسلام سره په ټکر کې دي، دولتونه حق لري چې په اصطلاح د ریزرویشن حق نه استفاده وکړي، یعنی بعضی مواد ونه منی. دا په داسې حال کې ده چې هغه اسناد چې د افغانستان مخکنیو دولتو امضا کړي دي په ډېر کم موارد کې د ریزرویشن حالت پکې لیدل کېږي. نو زه فکر کوم چې د بشر د حقوقو موازین اکثرا د اسلام سره په ټکر کې نه دي، مثلا د حیات حق، مثلا د کار حق، مثلا د تعلیم حق، مثلا د صحت حق، مثلا د تقاعد حق، مثلا د سفر حق، مثلا د خپل نوم انتخاب، مثلا د خپل شغل انتخاب او داسې نور. دا هیڅ یو چې د بشر د حقوقو هغه بنیادین یا په بل عبارت فندمنتال رایټس ورته وایي، دا اصلا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. په بین المللي سطح کې هم اسلام مالک تقریبا رعایت کوي او هغه متعهد دي.
کراش دې مسلې ته چې د طالبانو دغه حکومت چې تقریبا د واکمنۍ دونیم کال پوره کېږي، د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه پیژندلی، او عمده د رسمیت نه پیژندلو یا همدغه یا لوی خنډ د بشري حقوقو نه رعایتول ګڼل کېږي، فکر کوي چې د دغه سې ورځو او دغه سې فشارونو چې نړیوالو پر طالبانو راوستي دي، بلاخره به طالبان غړ دې د غړه کېږدي چې بشري حقوقو رعایت کړي، په تېره بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
ګوره، تاسو ډېرې ښه نقطې ته اشاره وکړه. دولتونه برسیره پر دې چې په خپل قلمرو کې مکلفیتونه لري، بین المللي مکلفیتونه هم لري. د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط، د مشروعیت لپاره یو شرط دا ده چې نړیواله ټولنه هغه موازین چې وضع کړي دي او د هغه رعایت یا تطبیق وړي دولتونه باید هغه تطبیق کړي. زمیر کوم چې کچېره طالبان دغه موازین ونه مني یا د اصولو لنقص نه چې صریح ډول او په شدت سره نقضیږي، د دمکنیوای ونه کی دوی د رسمیت پیژندلو مسله ځنډنې کیږي، او د ځنډنې کیدو په نتیجه کې یا هغه عمده روش ملګرو ملتو کې وجود لري، هغه دولتونه چې د بشر د حقوق ناقضین دي تر تعزیراتو لاندې راځي. چې دا طالبانو په هغه بله دوره کې دا یوه تجربه درلودلې چې دا به طالبانو ته او متاسفانه د افغانستان خلکو ته به ډېر دروند تمام شي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي لپخوانی استاد نصر الله ستانکزي سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په باب مرکه نن د بشری حقوقو نړیواله ورځ او د بشری حقوقو د نړیوالې اعلامیې 15 او یومه کلیزه ده او له طالبانو هم یو شمیر د بشری حقوقو مدافع ډلو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ټولو وګړو اساسي بشری حقوقو ته غاړه کېږدي. په همدې موضوع کې بیا هم تمکیږو. له خپلو حقونو د ښځو د بې برخه کېدو موضوع د دوحې فارمات غونډې د بحثونو یوه مهمه موضوع ده. د دوحې په نړیواله غونډه کې چې نن پیل شوې او سبا به هم دوام کوي، په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو او د افغانستان په ثبات او پرمختګ کې د دوی د ونډې په اړه خبرې کېږي. په افغانستان کې له زده کړو بې برخې نجونې له داسې غونډو یوه تمه لري او هغه دا چې دوی د پرېښودل شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
د قطر پلازمینه دوحه د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د دوحې فارمټ نړیوالې غونډې کوربه دی چې پکې د نړۍ مهم مسایل مطرح کیږي. د دوحې د غونډې د اجنډا له مخې به د غونډې په دوو برخو کې په افغانستان کې د ښځو پر ستونزو هم بحث وشي. د هغې یعنی ښځې لپاره زده کړه، د ټولو لپاره پرمختګ. د قطر د ناورین او بشر دوستانه مطالعاتو مرکز لخوا د دوحې فارمټ غونډې یوه برخه ده چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو په اړه بحث کوي. د دغه غونډې بل بس افغان ښځې د افغانستان د ثبات سرچینه په نوم د دغه هیواد په ثبات او پرمختګ کې د افغان ښځو د ونډې موضوع ته ځانګړی شوی دی. د طالبان حکومت تر اوسه دغې غونډې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي چې د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو ته د دوی د حکومت د استازو بلنه اړینه ده. خو په افغانستان کې له زده کړو محرومې نجونې له دې غونډو څه تمه لري؟ له دې ډلې زینت مومند او زلفا محمدي ازادي راډیو ته وویل،
کله طالبانو په موږ باندې د پوهنتون دروازې وتړلې نو د پوهنتون د دروازې د تړلو سره د موږ ټوله هیله خاورې ریسولې. نو دا چې قطر کې غونډه ترسره کېږدي لپاره سي نجونې وکولی سي بېرته خپل درسونه او تحصیلات ادامه ورکړي، نو دا هیله لرم او په دې هیله یم چې دا نشست په ګټه وي او دوی داسې یو تصمیم ونیسي چې بېرته د افغانستان نجونو په مخ باندې د پوهنتون او مکتبونو دروازې خلاص.
از زمانی که طالبان در افغانستان حضور پیدا کرد،
له هغه وخت چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی، د نجونو د زده کړې کچه مخ په شات للې. هغوی نور نشي کولای چې داسې دوام ورکړي. په رښتیا چې د غزیان منون کې طبقه او هغه کسان چې بهر کې د زده کړې توان نه لري ډېر زیان لیدلی دی.
ځینې تحصیل و تعلیم را ندارن اینا دیدن.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د شنبه په ورځ د کارپوهانو، افغان سیاستوالو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د افغان ښځو د زده کړې نړیوال کنفرانس په نوم یو ورکشاپ جوړ کړ. دغه مرکز په یوه اعلامیه کې ویلي، دغه کسان ځکه راټول شوي چې ټول شموله زده کړو ته د افغان نجونو په لاسرسي شته محدودیت ته حل لاره ولټوي. ټاکل شوی چې د دغه ورکشاپ موندنې د دوحې د غونډې په یوه برخه کې وړاندې شي. اعلامیه زیاته کړې چې د یکشنبې په غونډه کې به د ټول شموله رسمي زده کړو د بیا پیل لپاره وړاندیزونه وشي چې د ټولنې پر بنسټ بریالۍ زده کړې، د ډیجیټلي حل لارو پلي کول او د نړیوال شراکت له لارې د اړینو مالي سرچینو تنظیمول پکې شامل دي. د قطر د بحران او بشر دوستانه مطالعاتو مرکز چې په دوحه کې یو خپلواک څیړنیز مرکز دی، ویلي دي چې دوی به په دوامداره توګه هڅه کوي چې د ملاتړ منځګړیتوب او په ځانګړې توګه د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سره د همکارۍ له لارې زده کړو ته د افغان نجونو او ښځو لاسرسی زیات کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه وزارت داسې څانګې د مدیر یوسف ابن سلطان لارم په حواله د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي. نوموړي د شنبې په ورځ ورکشاپ کې وویل چې قطر د افغان ښځو د زده کړې د حقونو پر اهمیت ټینګار کوي. په اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې دا مسله یوازې د برابرۍ په اړه نه ده، بلکې زده کړې د دوی د اساسي حقونو او حیثیت د ساتلو لپاره یو مهم ګام دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دغه شان ویل شوي چې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د سویلي او مرکزي آسیا چارو مدیر جاد میکو پراستیو د ټول شموله زده کړو لپاره د واقعي او ملموسې حل لارې او د نړیوال ملاتړ د دوام پر اړتیا ټینګار کړی، او د نجونو او ښځو د زده کړې د حقونو د ملاتړ لپاره یې د سیاستونو پلي کول ضروري ګڼلی دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په 2 کلنۍ واکمنۍ کې پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع شوي، او له یو کال راهیسې یې پوهنتونونو ته پر تګ هم بندیز لګول شوی دی. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. داسې ادا چې ظاهرا افغان میرمنو، نړیوالې ټولنې، د بشري حقونو سازمانونو او ډیرو اسلامي هیوادونو ته د منلو وړ نه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر افغانان ادعا کوي چې ډیری صرافان د خلکو حواله شوی پیسې په خپل وخت نه ورکوي او د حوالو په پیسو ګټه کوي. خو صرافان بیا دا ستونزه مني او وایي چې په مارکیټ کې کافي پیسې نشته او دا د دې لامل کیږي چې دوی حواله شوی پیسې په خپل وخت خپلو مشتریانو ته ونه رسوي. نور په دې رپورټ کې
ولې مشکل دا ده چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد نسیم میوندوال دی چې
ازادي راډیو او ریوه تخنیکی ستونزه رامنځته شوه دا راپور خبرېدو ته چمتو دی.
ولې مشکل دا ده چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد نسیم میوندوال دی چې وایي ډېر ځله پیسې حواله کړي خو پر وخت نه دي حواله شوي. نوموړی ادا کوي چې صرافان د خلکو په پیسو کار کوي. محمد نسیم ازادي راډیو ته وویل
یو تعداد هغه صرافي یا صرافان موجود دي چې کله خلک ورته حواله وکړي نو هغه شخص ورته مشخص کړي چې زما یاد مبلغ به تر هغه کس پورې ورسوي نو یاد ورته وسپاري. خو دوی دلته د سبا او د بل سبا او د بلې ورځې وعدې ورته ورکوي هغه ځنډوي. ولې مشکل دا ده چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
د حاجي ملک په نوم د کابل اوسیدونکی هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي
مال په مخکې څو ورځې موخ کې یو د سعودي نه حواله وکړه جلال آباد نو هغه تقریبا پیسې ډېرې زیاتې وې شل پنځه ویس لکه کلدارې وې. نو بیا حتی ماته ویلي وو چې ته موږ ته سعودي کې پیسې راکړه تا ته به سبا ته جلال آباد کې درکو. نو زه دې شاید یم بیا ماته ان تقریبا درې ورځې وروسته بیا پیسې هلته ورسېدې په جلال آباد کې. نو دوی خامخا خپلې ګټې پې کوي کار پې کوي.
دا چې ولې صرافان د خلکو حواله شوي پیسې ځنډوي او حواله کیدونکي شخص ته یې پر خپل وخت نه ورکوي په دې اړه مو د کابل د شهزاده سره د صرافانو د ټولنې له ویان عبدالرحمن زیرک سره اړیکه وکړه خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د کابل د شهزاده په صرافي سره کې یو تن صراف ضیاءالحق ملپال ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځنډ د پیسو د حواله کیدو ستونزه ومنله. خو وی ویل لامل یې دا دی چې صرافان د پیسو له کمښت سره مخ دي. هغه ځینې نورې ستونزې هم ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
د میوند بانک د پیسو نه اجرات میوند بانک موږ پیسې لرو هغه پیسې میوند بانک اوس موږ ته نه راکوي. میوند بانک پیسې نه افغانستان بانک ته ورسو د اسلامي امارات لوړپور چارواکو سره خبرې کړې دي هغه موږ ته هیڅ پر دې برابر دغه نه وایي مثبت جواب نه راکوي یعنې پیسې بندې دي.
نوموړی دا هم وویل چې وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک پر صرافانو د یو اقدام په ترڅ کې بندیز ولګوه تر څو د خلکو پیسې ونه ساتي. په داسې حال کې چې د ده په خبره دا د صرافانو یو مسؤلیت او د دوی د کاروبار یوه برخه وه. دا چې ولې ځینې بانکونه صرافانو ته پیسې نه ورکوي په دې اړه مو د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري سره اړیکه ونیوله خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د بهرنیو اثارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی. د کندهار ولایت د صرافانو ټولنې یو غړي د روان لمریز کال د لړم میاشتې په اوولسمه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه طالبانو یو شمېر صرافان چې په صرافي مارکیټ کې د پاکستاني کلدارو تبادله کوله وهلي ټکولي دي او یو شمېر یې له پیسو سره یو ځای له ځان سره وړي دي. صرافان وایي په مارکیټ کې د افغانیو نشتون سره شهزاده کې د دوکانونو لوړه کرایه د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو ثابت نه پاتې کېدو او نورو محدودیتونو د دوی کال له ستونزو سره مخ کړی دی چې یوه پکې هم د حوالو په لیږد رالیږد کې د ځنډ ستونزه ده.
په کابل کې یو شمېر موټر ټکسي چلوونکي هم د ترافیک پولیسو له بد چلند شکایت کوي. دوی وایي سره له دې چې په کابل کې د ټکسي موټرو لپاره ځانګړي تمځایونه نشته او کله چې دوی سوارلۍ پورته کوي د ترافیک پولیسو له خوا ورسره ناوړه چلند کیږي. نور په دې رپورټ کې
په کابل کې یو شمېر ټکسي چلوونکي ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د ترافیکو پولیسو چلند نه یوازې د دوی ګټه کمه کړې بلکې دوی ته یې وخت نا وخت تاوان هم اړولی دی. د دوی په خبره ترافیک پولیس د ښار پر واټونو کې د سورلي پورته کولو پر مهال د دوی د موټرو ټایرونه په تیزو څیزونو پیچکشونو سوري کوي او په عین حال کې جریمه هم ترې اخلي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د چلند نه یوازې دا چې د دوی ګټه کمه کړې بلکې تاواني کړې هم کم دی. په کابل کې یو ټیکسي چلوونکی چې نه یې غوښتل خپل نوم او د کار سیمې نوم یې په دې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
تیرونه مې په 2000 افغانیو ټایرونه اخیستي وو، اوس ویریږم که ښار ته بیا ولاړ شم بیا به یې سوري کړي. 2000 افغانۍ به بیا له کومه کړم چې ټایرونه واخلم؟ په لارو کوڅو کې که کوم ناروغ پیدا شي یا د ودونو یا ختمونو پای کې څوک له یوه کوره بل کور ته ورسوو که نه، نو همدلته قرار ناست.
که څه هم د کابل ښار ټیکسي چلوونکي مني چې کله ناکله په هغو ځایونو کې د سورلي پورته کولو لپاره درېږي چې د ترافیکي اصولو له مخې اجازه نه لري، خو زیاتوي چې ستونزه په ښار کې د ټیکسیانو لپاره د ټاکل شویو تمځایونو نشتوالی دی. دوی ټینګار کوي چې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره چیرې چې سورلي وي همالته ودرېږي. د دغو ټیکسي چلوونکو له ډلې یو بل چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته وویل:
همدا اوس زما د موټر ټایرونه ادرې چې درته یې وشمیرم، یو دوه درې څلور او پنځه سوري زما د موټر په یو ټایر کې دي، دوه په بل ټایر کې دي. مو کار کوو، دوی مونږ پرېږدي. د دې لپاره چې د ټیکسي ځای نه دی معلوم، موږ نه پوهېږو چې له کوم ځای څخه سفر لري پورته کړو. تمځای معلوم نه دی. کابل ښار کې خو بیا هم ټایرونه پنچر وي. یو بل لډه ده زیر زیر ورقې ورکوي.
و موږ غوښتل چې د ټیکسي چلوونکو سره د دې ترافیکي پولیسو د دې چلند د لامل او د ستونزې د هواري په موخه د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي رئیس حسیب الله مختار وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو په افغانستان کې د ټیکسي چلوونکو لپاره دا ستونزه کومه نوې خبره نه ده، او په تېر جمهوري نظام کې هم دوی ورته شکایتونه درلودل.
بیا هم په کابل ښار کې تم کېږو. یو شمېر کابل ښاریان شکایت کوي چې هوا ډېره ککړه شوې ده. دوی وایي د هوا په سړېدو او د مرکز ګرمۍ او د تودولو د نورو وسایلو په فعالېدو سره د هوا ککړتیا ډېره شوې ده، چې له امله دوی د ناروغیو زیاتوالي ته اندېښمن دي. د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ژمي په موسم کې د هوا د ککړتیا د کمولو لپاره باید مسؤل چارواکي د بې کیفیته سون توکو مخه ونیسي.
د هوا په سړېدو او د مرکز ګرمۍ او د تودولو د نورو وسایلو لکه بخاریو په فعالېدو سره چې ډېر ککړ سونګ توکي پکې کارول کېږي، د کابل ښار د ککړې هوا په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. یو شمېر کابل ښاریان وایي هوا ډېره ککړه شوې ده چې ورسره خلک په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. د کابل ښار یو اوسېدونکی مسعود مصمم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د مازدیګر څلور بجې چې شي لوګې ډېریږي، هوا ډېره ککړه وي، چې دا د هوا ککړتیا په ماشومانو، امیندوارو ښځو او لویانو کې د ناروغیو لامل کېږي.
د کابل یو بل اوسېدونکي لیدا هم دغه ستونزه مني، او وایي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د خلکو او حکومت ترمنځ جدي همکاریو ته اړتیا ده. نوموړي ازادي راډیو ته زیاته کړه:
اولیدګي هوا یکی از معضلات بسیار بزرگ از در جامعه، مخصوصا
د هوا ککړتیا په ټولنه په ځانګړې توګه په کابل کې یو له سترو ستونزو څخه ده چې د خلکو روغتیا اوږدمهاله او لنډمهاله زیانمنوي. په شک پرته چې پر درملنه یې ډېر لګښتونه راځي، د هوا د کنټرول په برخه کې باید چارواکي او حکومت جدي اقدامات او مشخص پلانونه پلي کړي، او ولس دې د دې پلانونو په پلي کولو کې له حکومت سره باید همکاري وکړي.
در عملي ساختن ای طرحه همکار دولت بوده باشه.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د یکشن به په ورځ پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د دوی د محیطي روغتیا او چاپیریال ساتنې ریاست چارواکي د شپې لخوا په فابریکو، لوړپوړو ودانیو او نورو ځایونو کې لوګیو لپاره لګول شوي فلټرونه څاري. د دغه ریاست د معلوماتو پر بنسټ دغه اقدام د هوا د ککړتیا د مخنیوي او کنټرول په موخه شوی دی. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ دغه شان د یاد ریاست د مرستیال مسعود فقیر په حواله لیکلي چې تر اوسه د هوا د ککړولو لسګونه موارد په نښه شوي، او د مخنیوي لپاره یې خلکو ته سپارښتنې هم شوي دي. د چاپیریال ساتنې یو کارپوه احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د اورښتونو کمښت او په ساړه موسم کې د بې کیفیته سونګ توکو کارول د هوا د ککړتیا لامل کېږي. د چاپیریال ساتنې د دغه کارپو په وینا د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ځانګړي ډول په ساړه موسم کې د طالبانو حکومت اړ دی چې خلکو ته د سون بې کیفیته موادو بدیل وړاندې کړي.
مردم ما فقیر است، مجبورن از سوخت های فسیلی استفاده بکنن در فصل.
زموږ خلک بیوزل دي، دوی مجبور دي چې د منی په موسم کې د فسیل سونتو کې وکاروي. دا د خلکو مجبوریت ته حکومت باید لمړی په دې برخه کې اقدامات وکړي، لکه تر لږه خلکو ته د فسیل توکو بدیل چمتو کړي. د بیلګه په توګه د ډبرو سکرو دوی باید هڅه وکړي چې خپلې فابریکې زیاتې کړي او خلک ته په مناسبه بیه ګټه واخلي او یا د ګازو بیې راټیټې کړي.
مردم به قیمت مناسب از استفاده بکنه یا هم قیمت های گاز پایین باشه.
هر کال د ژمی په موسم کې د کابل هوا ککړیږي. په تیر جمهوری نظام کې هم وخت په وخت د اړوندو ادارو چارواکو د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د طالبانو د حکومت په څیر ورته اقدامات کول، خو ښکاري چې ډیر موثر نه ول. کابل یو ګڼ مشتیز ښار دی.